شپږ بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربان سلامونه. تاکل شوی چې نن د تورخم دروازه د مسافر پر مخ پرانستل شي. دغه دروازه چې لوی میاشتې بندیدو وروسته د چهارشنبې پورس یوازې د بارونکو موټرو پر مخ پرانستل شوه. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیره هیئت تغړي مخلص احمد په وینا به نن د مسافرو او ناروغانو پر مخ هم خلاص شي. پاکستان د غلاره د فبروري میاشتې په 28مه د ورن کرشل نشتې د طالبانو لخوا د وی پوسټي د جوړولو په خبرګون کې تړلې و. د دې لارې بندیدو پر دې سربېره چې خلکو ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې وي، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مسؤلینو په خبره د دواړو خواو سوداګرو ته د میلیونونو ډالرو زیان رسولی دی. کاناډا له خپلو خلکو غوښتي دي چې افغانستان ته سفر ونه کړي. په هغه خبر پاڼه کې چې د کاناډا حکومت آنلاین خبره کړې ده، پکې راغلي دي چې د بې ثباته امنیتي وضعیت، ترورستي بریدونو، روانو وسلوالو شخړو، اختطاف په خپل سر نیولو او د واکمنو چارواکو له لوري د بشري حقونو د پراخو سرغړونو له امله افغانستان ته له هر ډول سفر څخه ډډه وکړي. په دې اعلامیه کې هغو کاناډایي ادباو ته چې په افغانستان کې د سپارښتنه شوې ده چې احتیاط وکړي او خوندي ځایونو ته ځانونه وباسي. وروسته تر دې چې د 2020 کال په اګست کې طالبانو کابل ونیو، کاناډا په دغه ښار کې خپل سفارت بند کړ. د کاناډا حکومت د طالبانو تر بیا واکمنۍ را وروسته وخت په وخت د افغانستان د سفر په اړه دغه ډول خبردار یعنی خپل ادباو ته په رسمي پاڼو کې ورکوي. د طالبانو د حکومت ستره محکمه په بلخ ولایت کې پر دوه کسانو د شریعت لمخې د تعزیری سزاګانو د عمل کېدو خبر ورکوي. ستره محکمه پرون په خپل ویب پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د بلخ ولایت د نهرشایي ولسوالۍ د ابتدایي محکمه د پریکړې لمخې د پنځشنبې پورس دوه کسان په عام محضر کې د بهرنیو الکولي مشروباتو د قاچاق په جرم هر یو په 9-9 تورو ووهل شول. په بیان کې ویل شوی چې د پریکړې لمخې چې ستره محکمه هم تایید کړي، هر مجرم ته د یو کال او څلور میاشتې تنفیزي قید سزا ورکړل شوې ده. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د شریعت لمخې د دا ډول تعزیري سزاګانو پر عمل کېدو ټینګار کړی، د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو مدافع ډلې دا ډول سزاګانې له بشري حقونو څخه جدي سرغړونې بولي او وایي چې انساني کرامت تر پښو لاندې کوي. د اروپای ټولنې په هیوادونو کې د هغو پناه غوښتونکو شمیر چې د لومړي ځل لپاره د پناه غوښتنې کړې له 2000 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره کم شوی دی. د دې ټولنې د احصایې د دفتر یوروسټات د نویو شمیرو له مخې چې پرونه یې خبرې کړې، د دغو پناه غوښتونکو شمیر 13% کم شوی دی. تیر 2023 کال د هغو کسانو شمیر 912,000 شودل شوی چې د اروپای ټولنې په 28 غړو هیوادو کې د لومړي ځل لپاره پنا غشتونکو په توګه سب شوی. حال دا چې وړم 2023 کال شمیر له 1,000,000 کسانو اوښتی وو. د راپور لمخې سوریایان بیا هم د ټولو پنا غشتونکو لوی برخه یعنی 14% جوړوي او تر دې وروسته د افغانستان او وینزویلا وګړي هر یو د 8% په لرلو سره دوه لوی ډله جوړوي. ویل شوی چې د ټولو پنا غشتونکو څخه باندې 3% برخه جرمني، اسپانیا، ایتالیا او فرانسې کې سب شوی او څه کم 4% هم له 300 کلونو کم عمر ماشومان شودل شوی دي. جرمنی د پنځشنبې پورس په سوریه کې خپل سفارت بیا پرانیست او په دمشق کې لنیو مشرتابه سره رسمي ډیپلوماټیک اړیکې ټینګ کړل. دا په داسې حال کې ده چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم له نسکورېدو وروسته د بیا رغونې په برخه کې له جدي بشري او امنیتي ستونزو سره مخامخ ده. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالیانا بایربوک په دمشق کې په یو خبری کانفرنس کې وویل: زه دلته سوریه ته په شاوخوا لسو اونیو کې د دوهم ځل لپاره د دې لپاره راغلی یم چې دا هیواد او راتلونکي د چړې له تیغ سره مخامخ ده. هغې زیاته کړه: موږ وړاندوینې نشو کولی چې په څو میاشتو یا شایي څو اونیو کې به څه پیښ شي. د رویټرز خبری اژانس راپور لمخې میرمن بایربوک د سوریې وضعیت ته په اشاره زیاته کړه چې دلته د اړینو وسایلو په ځانګړې توګه د انرژي تاسیساتو کمښت او جرمني غواړي چې د سوریې په بیا رغونه کې مرسته وکړي. د بیلګې په توګه د برېښنا کوټونو د عصري کولو په برخه کې جرمني په تیرې یو لسیزې کې چې له سوریې څخه د خلکو د وټولو پراخ بهیر پیل شوی، د سوریې 1,000,000 کډوالو قربانه ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اوري. په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل شوی، خو د نجونو برخلیک نه دی معلوم. وړاندې په خبرونه کې د یو شمېر نجونو څرګندونې لرو. کابل ته د امریکا د پلاوی سفر څارو. په دې خبرونه کې د چاپیریال ساتنې د یو متخصص ولی مدقق څرګندونې لرو.
په افغانستان کې د طبي حوادثو رامنځته کېدل دا نوې خبره نه ده، ولې کوم تغییر سی اوس موږ په دې حوادثو کې ګورو؟ هغه دا ده چې دا حوادث ډېر زیات سوي دي.
او په دې خبرونه کې به دا هم واوري. د نوروز په اړه په دې خبرونه کې په تفصیل واوري چې ورځې په افغانستان کې یو ډول نامعلومه ده. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې 1440م تعلیمي کال لښپژم ټولګي څخه پورته د نجونو زده کوونکو له حضور پرته پیل شوی. د 1440م هجری لمریز کال په دوبی کې په افغانستان کې وخت لر رسیدو وروسته طالبانو د نجونو پر مخ منځني شونځي او لیسې وتړلې، او یو څه وخت وروسته نجونو له پانتونی زده کړو هم راوګرځولې. د زده کړو له بهیر څخه لښپژم ټولګي څخه د پورته نجونو د بیا پاتېدو په وړاندې یو شمېر لورو بیا خبرګونونه څرګند کړی دي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو چارواکو پرون پنځشنبه د مارچ په شلمه په کابل کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پرانیست، خو بیا هم دوی د منځنیو او ثانوي زده کړو ښوونځي او لیسې د نجونو پر مخ تړلې وساتلې. یو شمېر ښځینه زده کوونکې وایي چې دوی هیله درلوده چې د 1440م تعلیمي کال له پیلېدو سره به ښوونځي بیرته د دوی پر مخ پرانیستل شي، خو داسې ونه شول. مهر ما صافی ولې د غوز د کوونکو څخه ده دا وای
یکی از ارزویم که د سال 1404 یعنی سال نو بود
په 1440م کال کې زما یو هیله دا و چې د خونځي او دروازې به د نجونو پر مخ پرانیستل شي، او موږ به وکول شو چې خونځي ته لاړ شو او زده کړه وکړو. خو د خونځي او دروازې لا هم زموږ پر مخ تړلې دي، او زه ډېر خوشاله یم چې خپل دې هیله ته ورسیدم. مهرما ازادي راډیو ته وویل چې کله په 1440م کال کې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل، هغه په 15م ټولګي کې و او یوازې د یو کال لپاره وتوانېد چې خونځي ته لاړ شي. هغه زیاته کړه که خونځي ته لتلو نه وای منع شوی نو اوس به په 9م ټولګي کې وای. له بلې خوا په افغانستان کې یو ښځینه ښوونکي چې د نوم له ښودلو یې ډډه وکړه وایي چې هغې هم تمه درلوده چې خونځي به یې د زده کوونکو پر مخ بیا پرانیستل شي.
سمیدوری های ما برای باز شدن مکاتب دختران
زیاد مقدن جنو در خونزیو در بیا پرانیستلو لپر الوری هیلی در لوده ترسون جنی وکاولی شیخ پلیز در قیو تاریم تا دوام ورکری، خو نه وازی در چه در خونزیو در وازی در جنو پر مختانی نیستر شوی پر حلکانو هم محدودیتون او شرایط وزر شول. لکه در لومی طولگی چه خطر نه هم طولگی پوری ناری نزدک اون که باید نیلی رنگ جامو و سپین خواله، او لسم چه خطر دو لسم طولگی پوری بسپین کمیسا و پرتوگ او سپین پکلی که خونزی تراشی دی کار دزدک اون که پر مورال خورا منفی اغیزه کړي، او اکثر یې زړه نه کوي چې خونځي ته لاړ شي.
په ورته وخت کې د رواداری په نوم د بشري حقوقو د سازمان مشر شهرزاد اکبر پرون پنځشنبه په خپل ایکس شبکې یا مخکینی ټویټر کې لیکلي چې طالبانو په کابل کې د تعلیمي کال د پیل په مناسبت مراسم ترسره کړل، خو بیا هم ښځو او نجونو په کې ګډون نه درلود. اغلی اکبر زیاته کړه چې ډېر خوښینه په دې ده چې په افغانستان کې ښځې د دوی د جنسیت پر بنسټ له ښوونځي او پوهنتون څخه منع دي، او دا جنسیتي اپارټاید یا توپیر پالنه ده. طالب چارواکو د نوي تعلیمي کال په مراسمو کې د نجونو د زده کړې هیڅ یادونه ونه کړه. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله آغا په تعلیمي نصاب کې د بدلون په اړه د خپلې وینا په یوه برخه کې وویل چې هغه مواد چې د افغانی ټولنې له مذهب او دودونو سره په ټکر کې وي لری کیږي. د طالبانو د پوهنې وزارت مخکې ویلو چې د اسلامي قانون سره سم د نجونو د زده کړې لپاره د خوندي چاپیریال د رامنځته کولو په پلان کار روان دی.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي په کابل کې د طالبانو له زندان څخه د یو امریکایي د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. زلمی خلیلزاد چې د یرغمل شویو په چارو کې د امریکا د ولسمشر لڅنګړي اساس ادم بویلر سره پرون کابل ته په سفر تللی وو. د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره تر لیدنې وروسته پر خپل ایکس پاڼې ولیکل نن ورځ یو شو ورسته موږ بریالي شو چې یو امریکایي جورج ګلزمان په کابل کې له دوه کلن بند وروسته خوشی کړو. زلمی خلیلزاد زیاته کړي چې د طالبان حکومت ولسمشر ترامپ او امریکایي ولسته د شنیت په توګه د ګلزمان له خوشی کېدو سره موافقه کړې ده. خلیلزاد زیاته کړي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د خو امریکایانو د ازادۍ او بیرته خپل هیواد ته ستنېدو ته لومړی توبر کوي چې په بهر کې بندیان دي او دی لیکي دا زما لپاره ویاړ دی چې د دې مهم ماموریت برخه یم. د دغه امریکایي د خوشی کېدو خبر د طالبانو ویاند هم تایید کړی ده. حمد الله فطرت د طالبانو مرستيال ویند پرون ناوخته په خپل ایکسپانه کې ولیکل چې د شنیات په توګه د 102 کړي ده او دا کسه آزاد کړي ده. د پنشن بي پورس د يرغمل شویو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي اساس ادم بویلر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خانه ځانګړي اساس زلمی خلیلزاد د یو پلاوي سره په یو داسې سفر چې مخکې پاره سنو وویل شوی کابل ته ورسېدل. د طالبانو تر واک لاندې کابل ته د امریکایي هیات لومړی رسمي سفر دا د 2020 کال د اگست میاشتې راهیسې دی چې امریکا خپل ځواکونه له افغانستان ایستلي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي دی پلاوی د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلی د اعلامیه لمخي په دې ناسته کې د افغانستان او امریکا پر دوه اړخیزو اړیکو د بندیانو په خلاصون او په امریکا کې افغانانو ته د کنسولي خدماتو د وړاندې کولو په اړه هم خبرې شوې.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
د اوکرين ولسمشر وای چې راتلونکي اونۍ به یو پلاوی سعودي عربستان ته واستوي چې له امریکایي چارواکو سره خبري وکړي. ولودمیر زلنسکي دا خبره د پنځشنبه پورس یو ورځ وروسته له هغه وکړه چې نو موري د چهارشنبه پورس د متحده ایالاتونو له جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره په اوکرين کې د لند محل اوربند پر موضوع خبري وکړي. جزئیات په دې راپور کې
په داسې حال کې چې روسیا او اوکرين یو د بل د انرژي او پر نورو ملکي تاسو بریدون ته دوام ورکړی دی. اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وای راتلونکي اونۍ به یو پلاوی امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره سعودي عربستان ته ولیږي. په اوکرين کې د رواني جګړې چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په دې لوی وچه کې تر ټولو لوی هغه بلل کیږي. په دې وروسته یو کې د پای تر سوالو لپاره ډیپلوماټیکي هڅې هم تیز شوې دي. د ازادي رادیو د خبرت مرکزي څنګه د راپور لمخې زلنسکي وویل زنه کوړم د هغه څه په اړه چې اړخونه به پرې موافقه وکړي مختلف درک ولرم. نو موري زیاته کړه چې پلاوی بید د روسی ان چارواکو له یوې ډلې سره چې د مارچ په 14 په سعودي عربستان کې وي مخامخ خبريونه کړي. زلنسکي او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 19 یوه ورځ روسا له هغه په خپل کې ټلیفوني خبري وکړي چې ترامپ د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د هغه دیش ورځنی اوربند پاړه خبري وکړي چې امریکا وړاندیز کړی او اوکرين لمخ کې پر سلا کړی و. خو پوتین او ترامپ د جګړې د درولو پاړه یوې موافقې ته پر رسیدو کې پاتې راغلل. د هغه جګړې چې څلورم کال ته داخله شوې ده له ترامپ سره په خبرو کې پوتین منلی و چې د اوکرين د انرژي او پر نورو ملکي تاسو به بریدونه نه کوي. د اوکرين ولسمشر پرون پنځشنبه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې روسي پر اوکرين بریدونه نه دي درولي او هر ورځ او هر شپه نږدې په سلګونو بریدونه کوي چې پکې له بي پيلوټ الوتکو او توغندیو څخه کار اخلي. هغه زیاته کړه چې په دغو بریدونو سره روسي د سولې په اړه نړۍ ته خپل اصلي مخ ښيي. د اوکرين پاوز پرون پنځشنبه وویل چې د هوایي مدافع ځواکونو یې تیر شپه د روسیې له 101 او یا بي پيلوټ الوتکو څخه 15 راغورځولې او 13 نورې هم د الکترونیکی وسایلو په ذریعه خپل هدفونه منحرف کړی شوې دي. د اوکرين ولسمشر ویلي اوکرين سعودي عربستان ته یو پلاوی د دې لپاره استوي چې له متحده ایالاتونو سره د وړاندې شوی اوربند په اړه نور بحثونه وکړي خو ټینګار وکړ چې کیف به د اوکرين پر هیڅ وی هغه سیمې د روسي حاکمیت و نه مني چې اوس د موسکو په ولکه کې دي. خو پوتین پر دې مسلې په زلونو د سولې د هر ډول موافقې لپاره دی او شرط په توګه ټینګار کړی دی.
یو سپورتي خبر د افغانستان ساحلي فوټبال ملي لوبډله د 2015 کال د آسیایي هیوادونو د اتلولۍ سیالیو په لړ کې نن له متحده عربي اماراتو سره لوبه کوي. دا لوبه به د کابل په وخت د مازیګر په 4:00 پیل شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې افغان ملي لوبډله به سبا شنبه د ایران د ساحلي فوټبال ملي لوبډله سره مخامخ شي او د سې شنبه په ورځ د مارچ په 15 به له انډونیزیا سره لوبه وکړي. د تایلند په کوربتوب د دې جام سیالۍ پرون پنځشنبه پیل شو.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې ساش کال هم د سیلونو او نورو طبي پیښو د رامنځته کېدو وړاندوینه شوې ده. دا طبي پیښې څنګه زیات شوې ده؟ د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې لپخوانی مرستیال محمد ولی مدقق څخه ویوار.
په افغانستان کې د طبي حوادثو رامنځته کېدل دا نوې خبره نه ده، ډېر پخوانه هم موږ طبي حوادث درلودل، ولې کوم تغییر سی اوس موږ په دې حوادثو کې ګورو؟ هغه دا ساده حوادث ډېر زیات سوي دي او ډېر په لنډ وخت کې څو ځله واقع کیږي او په مختلفو اشکالو باندې واقع کیږي. او دا سیلابونه اوس په ډېره خوشنۍ سره موږ هیوادوالو ته ډېر ځاني زیانونه او اقتصادي زیانونه اړي، ولې دا تجربه هر کال تکراریږي، ولې هیڅوک د دې مشکل یا د دې ستونزې د په مخنیوي کې ډېر دقیق کارونه نشي کولای. که چیرې موږ افغانستان ته وګورو، افغانستان یو غرهیز ملک ده. په افغانستان کې موږ غرونه ډیر لرو، په ډیر خوشنۍ سره موږ شنې ساحې ډیرې کمې لرو، اکثر زموږ غرونه لوڅ دي. نو که چیرې ډیر کم ورختم موږ په افغانستان کې کم ورختم کیږي.
مدقیق صاحب، خلک څه وکړي؟ یو درې وړاندیزونه، داسې عاجل وړاندیزونه که تاسو خلکو ته وکړي چې ځانونه وساتي څه باید وي؟
ګوره شیبر صاحب، که دغه مسله د سیلابو راتګ، زه فکر کوم اوس ډېر مستقیمه اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په حصه کې چې کوم څېړنې سوي دي، هغه دا دي چې په افغانستان کې په دومه کټګوري کې سیلابونه دي چې خلکو ته ډېر زیان اړوي. اوس خبره دا ده چې دا زیانونه ولې ډېر زیات اوړي خلکو ته او خلک څه کولای شي. زه فکر کوم چې په لومړي قدم کې زموږ خلک خپل باید لاس په کار سي، خصوصا هغه ځایو کې چې دوی په خوا خورونه او په وکه به سندونه بیدل او د سندو غاړې وي. اوس خلک هلته د ډیرو مختلفو عواملو په نتیجه کې هغوی هلته تللي دي، کورونه یې جوړ کړي، هلته خپل کرنه کوي. باید دوی خپل اقدام وکړي او له دې ساحونه ځانونه لري کړي، خپل کورونه باید لري کړي. دا په لومړي سر کې باید خپل خلک دا تصمیم ونیسي، او په دوم قدم کې باید دولتي مربوطه ارګانونه په دې سره کې کار وکړي تر څو هغه زیانمنونکي سیمې په افغانستان کې په ګوته کې او هلته خلکو سره کومک وکړي تر څو هغوی له غد ځینه بې ځایه کړي. حداقل لوړو ارتفاعاتو ته دوی ولېږدوي او هلته د دوی د کور په جوړولو کې هغوی سره مرستې وشي تر څو موږ د دې ځاني تلفاتو کچه راټیټه کړو. خو دا فکر کوم په لاند وخت کې دا دوه اقدامات کې چې موږ تر ډیره کولای شو دا ځانونه راکړو.
مدخل صاحب، د چاپریال ساتنې په ارتباط، آیا د سیلونو د مخنیوي لپاره ځانګړي ونې مهمې دي او کنه هر راز ونې ممکن په دې برخه کې مرستندوی وي؟
شیبر صاحب، دغه د افغانستان ولایتونه خصوصا سي بادغیس ورتوي یا بادغیز، له بادغیس نیولې هرات، فراه، نیمروز، هلمند او قندار باز منطقه دا ډیر زیات شدید بادونه لري په طبیعي شکل باندې. تقریبا یو څلور شل ورځې دوام کوي، خصوصا په پسرلي کې تر اوړي پورې. دا منطقه په طبیعي شکل باندې بادونه لري او د دې بادو مخنیوي تنها مخ نه نیول کیږي، البته د باد د سرعت د کمښت لپاره د ونو کینول ډیر اړین دي. دې لپاره موږ هغه د ځنګلو په اصطلاح کې هغه ورته وایي بادشکان، ورته وایي د بادشکان ځنګلونه چې هغه د کمربند په شکل باندې په څو قطاره کې کینول کیږي، هغه تخنیکي مسله ده. خو د سیلاب د مخنیوي لپاره بهترینه وسیله دا ده چې موږ په مخکې لسې نیالګي کینو، باید موږ د خپلې آبریزي تنظیم کړو. په انګلیسي کې ورته واټر شید منیجمنت وایي، یا آبریزه په پښتو کې نو کېدای شي چې موږ دغه په لوړ ارتفاعاتو کې سی وبو لږی نه سرچینه اخلي له یو منطقو نه کچیر موږ وبو تنظیم کو او خصوصا په د خړو کې وړو وړو بندونه جوړ کو نو د دوه مخې ولکی او د خپل زمينه د مساعده سی موږ بیا پدې کې ونی کېدو او کچیر په دغه طن مثلا د په منطقه کې سیال د خړ موجود دي خړ کې کته یالګي کې نه وي هغه د سیلاب مخه نشینی ولای مو په دې سیلاب او د وبو مخه د وبو سرچینې نه باید مدیریت کوو کنټرول کوو په مجموع کې د ونو کې ډول د سیلاب په کنټرول کې ډیر زیات اړین دی ډیر زیات مهمه ده او هغه انواع چې ډیر زیات کومه کولای شي هغه هغه انواع دي چې په هر محیط پورې ارتباط لري چې په کوم محیط کې کومه ونه ډیر ښه سازګاری لري تطابق
یعنی ټول ونی ګټورې دي هر راز ونی ګټورې دي چې خلک ونی
هر ولایت اقلیم ته او دغه ولایت د خاورې ته او اقلیم ته او هغه محیط ته باید وکتل شي دغه مطابق خصوصا هغه طبیعي ونی چې په هغه ولایت کې دي او ته باید موږ اولویات ورکو او وخت باید درست ورکو هغه ونه باید زیات کو د سیمونه سیسې موږ نه وی انواع معرفي کو نه وی انواع ډیر زیات خطرونه لري سیمونه معرفي کو ښه خبر ده چې بومي ونه د هر منطقې هر ولایت په منطقې کې زیات سی او دغه ډیر زیات کومک یو تقریبا د سیلابو مخنیوي کولای شي
له شغل مدقیق څخه مننه لکه څنګه چې مو د دې مرکې په پیل کې د اشاره وکړه چې دا سړوندوی نشته ویلي چې سش کال هم د سیلون او نورو طبي پیښو درمنسته کې دوړندوی نه په افغانستان کې شوې دي دا څلورم پرلپسې کال دی چې د افغانانو لارغونه او کلتوري جشن نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نه لري طالبان وخت له بیا رسیدو وروسته د نوروز رسمي رخصتۍ او مراسم لغوه کړي خو ویلي دي چې خلک خپل پسرلنې میلې کولای شي نن جمعه د 1404 هجری لمریز کال لمړی نیټه یا د نوروز ورسته البته د حمل لمړی نیټه طالبانو پرون اعلان کړی و دا چې خلګي څنګه مانځي او د پخوانیو کلونو په پرتلې د نوروز پرنګونو کې کوم بدلونونه راغلي دي اسد الله الدین راپور لري
کله چې په افغانستان کې د نوروز یاد نوی کال د جشن یادونه کیږي نو د تاریخي بلخ ولایت او په مزار شریف کې د روزې مبارک نوم جوخت ور سره د انسان ذهن ته راځي دا هغه جشن دی چې له وګدو زمانو را پدې خو افغانستان کې د وی دودیز میلې په توګل منځل کیږي خو اوس یې ورستربلې رنگونه پیک کیږي
د نوې کال ورځ او عادي ورځ هیڅ فرق نه کوي
جلال شیرزاد د بلخ ولایت یو فرهنګي فعال دی هغه ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې دا مهال په بلخ کې د نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نشته
موږ د معمول په پچیر د نوې کال په ورځ باندې خپل کاري دفتر ته ځو د محمود په څیر باندې دکاندار خپل کار خپل وظیفو ته ځي نه په ادارې په ادارتو کې رخصت استه ورته او نه هم په مؤسسات کې رخصت استه ورته او نه داسې په نورو کوم شخصي کاروبار کې رخصت ورته سره چې د دې ورځې په مناسبت باندې خپل کار پرېږدي
په خو با د نوروز په ورځ د مزار شریف پر روزه مبارکه کې د جندې پورته کولو رسمي مراسم تر سره کېدل چې د کابل او نورو ولایتونو لوړ پوړو چارواکو په کې برخه اخیسته طالبانو د 1400 هجری لمریز کال په وډه کې وخت تل رسیدو وروسته د نوروز پر رسمي منځلو بندیز ولګو او لجنترینه رسمي رخصتي حمله وکړه هغه مهال د طالبانو ویانز به الله مجاهد ویل دوی نوروز پر رسمي ډول نل منځي خو په وینای د خلکو له خوا د منځلو مخنه نيسي بلخ کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست یو چارواکی ویل چې ساکل هم د نوروز لپاره هیڅ رسمي پروګرام په پام کې نشته ل جلال شیرزاد نمې د نوروز په درشل کې د مزار شریف د غنی غونی او بازار د وضعیت په اړه پوښتل هغه ویل چې اوس د نوروز شور او زوګ نه دی پاته
په برخ پلات کې به یو خورا لوی غنی غونډه وي او نوې تغیرات او مثبت بدلونونه براتل د نوې کال د یو میاشت مخکې په شهر کې ځینې تغیرات تاکل د اشاره به سمېدلې خو بل اخره پاکي او صافي او د مسایل به کېدل په اوسنی وخت کې د شی وجود نه لري تفریحات ست چې په ټکو په دیشان کې خود هغه څه چې د شپې د خو بدلته کېدل چې خلک به د نور له توڅ خنراکل دلته به شپې تر ولې د شپې د نوې کال پښپ به ډیر لوی غنګونه کېدل شار به بندو د نوې کال په ورځ به 3-4 کیلومتر د روزي مبارک څخه به لالته لاره بندو موټر بدن شار ته نه پېښول کېدل خو وس دغه هیڅ نسته.
نوروز د منځنۍ اسیا د هیوادونو او ایران ملي جشن دی. دغه جشن په افغانستان، عراق، ترکیه، سوریه او یو شمیر نور هیوادونو کې هم لمانځل کیږي. د نوروز په درشل کې یو شمیر افغانان هفت میوه او سمنک هم جوړوي چې د یو شمیر افغانانو په خبره د اقتصادي ستونزو له کبله د غدود هم ټکنی شوی. د کابل اوسیدونکو محمد طاهر وایي په خوای نوروز ته جامع کولې او نور چمتواله ورته نیو، خو په خبره یې اوس د نوروز نوم هم نشي اخیستلی.
غنو یو وخت هم اوس نوروز په کسه کې سوبنه سوالا کې سو بیا زم دې خبره باندې چا باندې وی جانې کول او چا باندې دا دې نیوی اف میوه هغه به ځان ته جوړول خو هڅه سوب نظر په خپل توان باندې یو خوشحالي او شی به ځان ته کول خلکو ته به تبریکی ورکول. هم اوس چې دا شرایط راغله ریخي سخت شوی دی او دا الهتی ظروف د اقتصاد او بل نو د امارات اسلامي هم شدت لازم دغه مسائل دغه میډي او دغه پازیرایګان او دغه بازي مسائل چې دغه بند کړی.
د کابل یو اوسیدونکو مرسل وای پارکونو او تفریح اینو ته د دوی پتاک بندیز هغه یوازنی لامل دی چې د دې سګنای نوروز د پخوانی او هغه پرتله کم رنگوي.
هم برای سال نو آمادگی خاص مثل سالهای قبل نگرفتیم.
دا نوی کال لپاره مو د خوبشان زرګړی تیاری و نه کړ. لکه چې حکومت بدل شوی خزو ته اجازه نشته چې پارکونه ته د تفریح لپاره لاړ شي. موږ به د حکومت تر بدلون مخکې د نوی کال پورز تفریح ته تللو. تیاری به مو کولو خو اوس هغه په خانه شور او شوق نه دی پاتې.
سابق وقت نه شور او شوق سابق نه است.
د کابل بل اوسیدونکو بیا د نوم نه خوده په شرط وای چې هفت نیوی جوړ کړي او ماشومان ته د نوروز لپاره کالي کړي، خو وای د پخوا پرتله تیاری کم دی.
ځکه فعلاً موږ د اماراتو په حکومت کې یو نو ازادي نه لرو، خاص چکر ته نسو تللی، ګرځېدلی نسو. په نور کلونو به موږ ډېره امادګي نه یو کار لپاره نیوله، چکر ته به تللو سو، فامیلونه به یو ځای سو. نو بیا هم یو څه ناڅه امادګي مو نیولې ده د ماشومانو لپاره لباس او د سی افت میوه هم تیار کړی ده. نور د خاص امادګي نسو نیولای فعلاً په دې حکومت کې.
د پکتیا د مرکز ګردیز د وچ میوه یو دکاندار وایي په خوا به د نوروز په درشل کې خلکو د هفت میوه په خاطر له دوی څخه میوه اخیسته، خو وایي سږ کال دیش په ورځو کې هیڅ یو مشتری د هفت میوه لپاره نه دی ورغلی.
پکتیا ولایت ګردیز ښار کې خلک رواج درلو چې په خوا به دوی هفت میوه جوړول. موږ د دوکانونو دوی میوه اخیستل او د نوي کال د راسېدو لپاره او د نوي کال په لومړۍ شپه باندې هفت میوه جوړول. خو سږ کال متاسفانه چې موږ په دوکانو کې هیڅ یو کس داسې نه دی راغلی چې هغه دا میوه ویسي او ووایي چې موږ د نوي کال لپاره یا د نوروز لپاره موږ هفت میوه برابرو. د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی او خلک ډیر بد وضعیت دی.
خو په افغانستان کې شته داسې ځوانان چې وایي د نوي کال په ورځ میله ځایونو ته ځي او غواړي چې له خپلو ملګرو سره د خوښي او د طبیعت جشن ولمانځي. د کندهار اوسیدونکو نصیب الله اڅکزای چې کابل کې اوسېږي وایي هوډ یې درلود چې د نوي کال لپاره مزار شریف ته ولاړ شي، خو په وینا یې سالنګ لاره کې د ستونزې له کبله غواړي د کندهار میله ځایونو ته ځان ورسوي.
موږ سرشکه مې نوروز کې اراده چې مخته کنده به خواب لاړ سم، نورو کلو کې به مزار تکللم. نو سرشکه لار وای بنده ده یادوار په خاطر نه پوهېږم چې جوړه یې ځم د کندهار خواته چې دغه ډېر ناست و دغه ډېر په یوه ځای سړی ناست یم خسکون ناظم سړی دې تنګي راځي. نو په میله مې اراده چې لاړ سم د کندهار خواته.
د نوروز له لمانځلو سره په خوا ځوانانو په میله ځایونو کې په ډاډه زړه موسیقي اورېده او ګډه او اتنونه یې کول. کابل، مزار شریف او کندهار کې ملی او محلي سندرغاړو کنسرتونه او د ټنګټکور محفلونه جوړول، خو اوس پر دې هرڅه بندیز لګول شوی دی.
زی تا تازه پیښو او خبری راپورونه لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټوئیټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomo دا فیسبوک پانا دا او پا ٹویٹر کی مو پا twitter.com/azadiradio مندلائی شئی آزادی ریڈیو ہر شیبہ لتاسو سرا وڑان دی دا